شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجلسه احمد شي برمخ ته وړم. په تخنیکي چارو کې میر احمد صافی را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو وړاندې د اسلام آباد او ماسکو له دریځه وروسته تر دې خبرو چې ناټو تور پورې کړی دی چې په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي. خبرونه ملالۍ بشیر اوري.
لومړی د خبرونو سرچکې. د هلمند ځای چارواکي د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د پرونی هوایي حمله په نتیجه کې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنې کوي. د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په 24 ساعتو کې د اتو قمندانانو په ګډون 15 اویا ترهګر وژل شوي دي. او سلګونو زره ایرانیان نن د 1909 اویایم کال د اسلامي انقلاب د کلیزې پر مهال راووتل. بشپړه خبرونه خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هلمند ځای چارواکي د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د پرونی هوایي حمله په نتیجه کې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنې کوي. د یو راپور له مخې یو شمېر ځایي اوسېدونکو ادعا کوي چې په دغو حملو کې نونس ملکیان وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان شوي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواکنن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د پلټنو په حال کې دي.
موږ د خلکو د راپورونو په اساس باندې چې ځینې د اوازو او د خلکو چې محل څخه رګیږي د دو په اساس باندې موږ خپلو کشفي ارګانونو او نظامي ارګانونو ته ولایت ادارې خپل جناب والی صاحب وظیفه سپارلې ده تر څو چې دغه موضوع دقیقه وڅېړي او دغه واقعیت راپورته کړي چې تر کومه پورې دغه واقعیت دی، آیا ملکی بې ګناه کسان په دې کې شهیدان شوي دي او کنه دي شهیدان شوي، پرې اکله باندې فعلاً هم څېړنې روانې.
ځواک تایید کړ چې په سنگین کې په پرونی حمله کې سخت دریځو ته تلفات اوښتي دي. سخت دریځو ته په سنگین کې د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر هم نه دی معلوم. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا هوایي حمله چا کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د شفافو او پر وخت پارلماني انتخاباتو ترسره کولو لپاره د ولسمشر، اجرایه رئیس او نورو افغان سیاسي مشرانو له قوي ارادې څخه هڅېدلې دي. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هیئت د مرستیال د دفتر په یو اعلامیه کې نن راغلې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې د یوناما رئیس تادامیچی یاماموتو ویلي چې ملګري ملتونه به په خپل وس سره د انتخاباتو او انتخاباتي اصلاحاتو ملاتړ کوي چې د افغانانو په نظر عادلانه وي. تر دې مخکې ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره د افغانستان د انتخاباتو په اړه د اجرایه رئیس او انتخاباتي کمشنرانو په حضور کې غونډه وکړه. د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په 24 ساعتونو کې د اتو قمندانانو په ګډون 15 اویا ترهګر وژل شوي دي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت نن په یو اعلامیه کې خپره کړې ده. د عملیاتو په نتیجه کې د 4 قمندانانو په ګډون 14 ترهګر ټپیان شوي او یو یې نیول شوی دی. دغه ګډ عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ پلي ځواکونو د لغمان، ننګرهار، کاپیسا، اروزګان، هرات، فراه، فاریاب، بدخشان، کندوز او هلمند ولایتونو کې کړي دي. د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې نن په یوه بمی چاودنه کې دوه کسان ټپیان شوي دي. د لغمان د والي ویاند سرحدي ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه مقناطیسي بم په یوه رینجر موټر پورې نښلول شوی و.
یو مقناطیسي بم چې د امنیت قمندانۍ د بشري حقوقو د څانګې د مدیر پر رینجر موټر پسې نښلول شوی و، هغه انفجار کړی چې له امله یو ترافیک او همدارنګه یو ملکی کس دا برسېرن ټپیان شوی دي چې د فعلاً د لغمان د عامې روغتیا په روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
د ده په وینا د لغمان والي د دغه ولایت امنیه قمندانۍ ته په دې اړه د څېړنو امر کړی دی. اوس یو څو بهرني خبرونه. سلګونو زره ایرانیان نن د 1909 اویایم کال د اسلامي انقلاب د کلیزې پر مهال راووتل. د فبروري 4مه د 1909 اویایم کال د هغې ورځې سره سمه ده چې آیت الله روح الله خمینی د امریکا د متحد پادشاه شاه رضا پهلوي له واکه ګوښه کړ. د دولتي تلویزیون ویډیوي راپورونه په تهران او نورو ښارونو کې ګڼ شمېر خلک ښکاروي چې په یخ موسم کې راوتلي دي. سلګونو زره لاریون کوونکي د پلازمینې په ازادي څلور لاره کې راټول شوي وو او د امریکا او اسرائیل پر ضد شعارونه ورکول. ځینو بینرونه راخستي وو چې پر لیکلي وو مرګ پر امریکا، او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ بوت د امریکا بیرغونه او د امریکا د پخوانی ولسمشرانو عکسونه تر پښو لاندې کړل. د دې هیواد ولسمشر حسن روحانی په ازادي څلور لاره کې خلکو ته وینا وکړه. د ډونالد ترامپ اداره یې وستونزه وبلله او ویل چې ایران به هر ډول خطر ته سخت ځواب ووایي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هیواد په اساسي قانون کې هغه اصلاحات تایید کړل چې له مخې به یې ریاستي نظام ته لاره پرانیستل سي او په دغه نظام کې به د ده قدرت نور هم پیاوړی سي. د ولسمشر د دفتر په ویبپاڼه په یوه مختصره اعلامیه کې راغلي چې دغه لایحه صدر اعظم ته لیږل سوې ده چې خپره او ټول پوښتنې ته وړاندې سي. اردوغان وایي دغه اصلاحات به د بحران په حالاتو کې ثبات رامنځته کړي. د ده مخالفین بیا بیره لري چې دغه نظام به یو استبدادي نظام وي. د صدر اعظم مرستیال نومان کورتولموس ویلي چې حکومت غواړي ټول پوښتنه په اپریل میاشت کې وسي. کرملین وایي هغه روسي هوایي حملې چې په سوریه کې درې ترکی سرتیري ووژل د ترکیې پوځ سره په همکارۍ سوي وې. د ترکیې پوځ ویلي چې سرتیري د داعش وسلوالو پر ضد په الباب ایالت کې د عملیاتو پر مهال په ناپامۍ کې وژل سوي دي. د کرملین د اعلامیې له مخې روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د پنجشنبې په ورځ د تلیفوني خبرو پر مهال د دغې پیښې په اړه خواخوږي څرګنده کړې ده. اوس کرملین وایي دا د روسیې تېروتنه نه وه. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف نن په دې اړه په مسکو کې خبریالانو تول لبد مرغه د تروریستانو پر ضد د هوایي حملو پر مهال زموږ پوځ ته د ترکی ملګرو د ګمارل سوي هماهنګ کوونکو لخوا لارښوونه کېده. د ویل چې ترکی سرتیری باید په هغه ځای کې نه وای. ترکی او روسیا د سوریه په جګړه کې د مخالف لورو ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري.
particularly Pakistan, Russia, and Iran, who continue to legitimize and support the Taliban.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن وایي چې پاکستان، ایران او روسیه په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي. وړاندې مو د دې تور په اړه د پاکستان له دریځه خبر وو او دا به هم واوري چې روسیې څه ویلي دي. هر ګوی چې ولسمشر غنی د امریکا له جمهور رئیس سره د هغو هیوادو په اړه هم خبرې کړې دي چې د تروریزم ملاتړ کوي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له کتونکو پوهاند ودیر صافی سره شریکه کړې.
د افغانستان د پاره د لستوني مارچ دی چې ورنه شکایت کا او غوړي وکړي امریکې ته یا نړیوالو ته. اول به پکې پاکستاني
د خوست قومي او مذهبي مشرانو ولور مشخص کړ.
ټول قومونه چې دلته موجود وو رایګيري وکړه، رایې ورکړې. بل اخره درې لک افغانۍ دیوی جلکې ولورته انشو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشله امریکایي چارواکو سره د ایران تروریزم او روسیې په اړه شهیدلې. پاکستان ویلې هغه ډلې ځپي چې په دغه هیواد کې تروریستي فعالیتونه کوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز داشمنه د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتس ته په ټلیفوني خبرو کې وکړه. خو د امریکا ځینو لوړپوړو پوځیانو له هغې ډلې په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن پاکستان، ایران او روسیه هغه هیوادونه یاد کړي چې د طالبانو ملاتړ کوي او په خپل ملاتړ سره د افغان دولت د هڅو مخه نیسي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو د بیلابیلو ډلو د موجودیت په اړه د امریکایي چارواکو تر څرګندونو وروسته دغه هیواد تازه ژمنه کړې چې په خپله خاوره کې به دا ډلې وځپي. دا ژمنه د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر متقاعد جنرال جیمز ماتیس ته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویاند جیف ډیویس نن ویلي چې جنرال باجوه دفاع وزیر ماتیس ته ډاډ ورکړ چې پاکستان په خپله خاوره کې له ټولو ترهګرو ډلو سره مبارزه کوي. پنټاګن دواړه مشرانو شاوخوا شل دقیقې په ټلیفون خبرې وکړې. پاکستان په داسې حال کې د بیلابیلو مخالفینو د ځپلو ژمنه کړې چې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن ویلي توندلاري ډلې له هغې ډلې حقاني شبکه په پاکستان کې پټنځایونه لري. جان نیکولسن د سنا جرګې په استماعیه غونډه کې پرون د پاکستان تر څنګ د ایران او روسیې نومونه هم یاد کړل چې د ده خبره طالبانو ته مشروعیت بخښي او د یو باثباته هیواد په رامنځته کولو کې د افغان دولت هڅې له خنډ سره مخ کوي.
I do remain concerned about the influence of certain external actors.
زپ طالبانو د زینو بهرنوی لوبغاړو په خاصه توګه پاکستان، روسیې او ایران د نفوذ په اړه اندېښمن یم. دا هغه هیوادونه دي چې له طالبانو ملاتړ کوي، هغوی ته مشروعیت ورکوي او د یو باثباته هیواد پرمخته کولو کې د افغان دولت هڅې له خنډ سره مخ کوي. روسي چارواکو د خبرو په اړه خبرګون خوډلای دی. د روسیې د بهرنوی چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي او د افغانستان او پاکستان په چارو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خاص استازي زمیر کابلوف نن د حکومت پلوي سپوتنیک اژانس ته ویلي چې دا یو دروغ دی او بې ځایه خبره ده. سپوتنیک د کابلوف په حواله ده هم لیکلي چې دا ټولې هڅې د دې لپاره کېږي چې په افغانستان کې د ثبات د راوستلو لپاره هغوی په خپله ناکامي پرده واچوي. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال نیکلسن د هغې خبرې په اړه چې ویلي دي ایران د افغانستان په لویدیځ کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي، ایراني چارواکو تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان ملي دفاع وزارت هم له وسلوالو طالبانو د ایران ملاتړ نه ردوي، خو د پاکستان په اړه څو واره په زغرده ویلي چې دا هیواد افغانستان کې له فعالو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. امریکایي چارواکو په داسې حال کې د افغانستان د ثبات په وړاندې پاکستان، ایران او روسیه خنډ جوړونکي بللي چې افغان ولسمشر او امریکایي سیالي هم په خپلو تازه ټلیفوني خبرو کې د تروریزم پر ملاتړ هیوادونو خبرې کړې دي.
په افغانستان کې د ناټو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تر خبرو وروسته چې پرونی د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان په اړه وکړي، د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ټلیفون له لارې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سره خبرې وکړي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت پر اهمیت ټینګار وکړ. ارګ او سپین ماڼۍ په جلا بیانونو کې ویلي چې دواړو ولسمشرانو د خپلو هیوادو ترمنځ د اقتصادي پرمختګ او د امنیت پر اړوندو مسایلو خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل له احمد تکل اورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت پر اهمیت ټینګار وکړ. سپینې ماڼۍ په دې اړه په یو لنډ بیان کې ویلي دي چې ښاغلي ټرمپ همداراز د ملي وحدت له حکومت څخه د امریکا پر ملاتړ هم ټینګار وکړ. په بیان کې راغلي چې دواړو ولسمشرانو په دې ټلیفوني خبرو کې د امنیت، د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ او همداراز د اقتصادي پرمختګ پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې ښاغلی ټرمپ له افغان ولسمشر سره خپلو منظمو خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د خبرو په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکو یو څه زیات تفصیل ورکړی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي چې غنی او ترامپ د افغانستان او امریکا ترمنځ د اقتصادي او امنیتي همکاریو او د تروریزم د ملاتړو هیوادونو په اړه بحث وکړ.
در صحبت تلفنیک ترونه د کشور در رابطه با مسائل امنیتی افغانستان و منطقه، امور اقتصادی، انکشافی و سرمایه‌گذاری و مبارزه با خطرات تروریسم و کشورهای حامی آن بحث و تبادل نظر کردند.
خاغلی مرتضوی ازادۍ رادیو ته وویل ولسمشر ټرمپ د تروریسم پر ضد مبارزه د افغانستان او متحده ایالاتو د لانجدې کېدو سبب وباله.
ډونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت که موافقت افغانستان و تلاشهای کشور در راستای مبارزه با تروریسم به صورت عملی و مؤثر دولت و ملت کشور را به حیث شرکای عمده مبدل ساخته.
د مرتضوی په وینا افغان ولسمشر خپل امریکایي سیال ته ډاډ ورکړ چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د امریکا لپاره په داسې یو همکار او متحد هیواد بدل شي چې پر خپل ځان به بسیا وي. دا لومړی ځل دی چې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار له پیله د امریکا او افغانستان ولسمشران په خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي. افغان چارواکي وایي دواړو خواوو توافق کړی چې کاري ټیمونه به د دواړو ولسمشرانو د لیدنې پر لارو چارو کار پیل کړي.
د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو په اړه د ارګ په بیانیه کې راغلي دي چې د دواړو هیوادو مشرانو له تروریزم سره د مبارزې په اړه او د تروریزم د ملاتړو هیوادو پر مسلې خبرې کړې دي. ولسمشر اشرف غنی او ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په شپه نږدې نیم ساعت په ټلیفون خبرې وکړې. افغانستان هر وخت پاکستان تورنوي چې وسلوال افغانستان ته پریشتي چې دلته تخریب وکړي، خو په ټلیفوني مکالمې کې د جمهوري ریاست د بیانیې له مخې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی. مطلب بیا هم د تروریسم له صادرونکو هیوادو پاکستان دی. د سیاسي علومو د پنځله استاد وزیر صافی څخه به واورو چې هدف څه دی.
څرنګه چې د ارض د خوا دا وینا راغلې ده چې ټرمپ رئیس جمهور د امریکې دا رقم سره خبرې کړي، نو معنا یې دا ده چې د افغانستان د عینکو ځینې تل پاکستان په نږدې ګاونډي کې مرکز د تروریزم د تقویې او پناځای ده، نو پاکستان په واره کې هم باید سره خبرې وکړي.
که هدف پاکستان وي نو دارک په بیان کې چې د ټلیفوني مکالمه په ارتباط خبره شوه د تروریزم ملاتړي هیوادونه جمع یاد شوې دي. د کابل مطلب له تروریزم د جمع هیوادو څخه دی.
زه یوازې پاکستان دا نه ګڼم، بلکې پاکستان ته هم نورې نړۍ نه خلک را روان دي او یا راوستل شوي دي او هلته ترینېږي، چې دې کې ازبکستان شامل دی، ترکمنستان نه، خو تاجکستان شامل دی، ممکن د چیچ یا خلق پکی وي او د منځنی ختیځ هم هغه ناراضي فاندمنټالستان یا بنیادګرایان چې هغوی په دې عقیده لري چې د زور او جګړې د لارې نه به خپل هدف ته ورسېږي، په شمول د داعش خلافت چې اعلان شوی دی، دا ټول پکې شامل دي، دا جمع دي.
دلته د دې له خاطره چې د دوو جمهور رئیسانو ترمنځ خبرې کیږي او کلمه هیوادونه یاد شوي دي، ستاسو دا خبره چې په دې کې ازبکستان او تاجکستان او د منځني ختیځ هیوادونه شامل دي، لیکن تر اوسه پورې داسې نه دی ویل شوي چې دغه هیوادونه په راس کې دي او دوی تروریزم صادروي، لیکن د پاکستان مسله بیا بیله ده، ځکه چې افغانستان په مستقیم ډول پاکستان ملامتوي.
خبره خو اصلا داسې ده چې تروریزم محلي او منطقوي شایعات هم ده، دا یو بین المللي نړیواله پدیده ده، روابط لري، ممکن ځینې غربي هیوادونه هم پکې تمویلوونکي وي، شامل وي، دا سره نشي ویلی. مګر د افغانستان دپاره نږدې خطر د لستوني مار چې دی چې ورنه شکایت کا او غوړي وکړي او خوله خلاصه کړي په شکایت امریکې ته یا نړیوالو ته، اول به پکې پاکستان وي.
د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په ټلیفوني مکالمه کې موافقه وکړه چې د دوی د خبرو په اړه به یو کاري ټیم رامنځته کیږي او په هغه باندې به خبرې کوي. د دې مفهوم آیا امریکا غواړي چې نوي ستراتیژي د افغانستان لپاره ولري؟
نوي ستراتیژي نه غواړي چې ولري، نو کمیسیون یا ډله په دې تعین کړی یا تعینوي چې دوی د خبرو موضوعات معلوم دي، چې دا لکه د پخوا غوندې اصل خبرې یا سوالونه به نوي چې داسې کوو داسې کوو، دا به سم حساب اخلي، حساب به ورکوي، تر اوسه څه شوي دي، سم کړي دي، تاسو څه کړي، موږ څه کړي، او پس له دې لپاره چې مؤثر ګامونه واخیستل شي، تاسې باید څه وکړي، موږ باید څه وکړو، داسې یو مسبوي خبرې چې نتیجه ورکړي. د آینده دپاره غواړي چې ټرمپ مخکې بوځي، چې واضح خبره ده، دغه تکتیک د دې خبرو هم نتیجه
غواړي، هم ستراتیژیکي تاثیر لري. استاد سپای ډیر مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ له حکومت غواړي چې په فساد کې د شکیلو لوړپوړو چارواکو دوسیې وڅېړي. د دې غورځنګ غړیو نن په خبري غونډه کې په کابل کې وویل یوازې د یو ټیټ رتبه مامور په محاکمه کولو د فساد مخه نشي نیول کېدی. بل لور ته د فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې له فساد سره مبارزه روانه ده، خو په دې برخه کې د دې ادارې واکونه یو څه راکم شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د ټولنیز عدالت د مدني غورځنګ غړي وای حکومت تر ډیره له فساد سره د مبارزې پر ځای د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته پام کړی. د دغه غورځنګ په استازیتوب سید ناصر مسوی د جمعې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د فساد پر ضد پریکنده ګامونه واخلي او هغه لوړپوړي چارواکي چې په فساد کې ښکیل دي محکمې ته راکاږي.
د افغانستان په دولتي ادارو کې هغه پراخ فساد چې موجود دی یوازې د یو ټیټ رتبه مامور په محکمه کېدو سره له منځه نه شي تلای. مبارزه باید له وزارتونو پیل شي، د پارلمان غړي باید د فساد پر وړاندې مبارزه پیل کړي او د والیانو له دفترونو څخه له فساد سره مبارزه پیل شي.
د شفافیت د څار بنسټ په یو نظر پوښتنه کې چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې خبره شوه موندل شوی چې اوس مهال په افغانستان کې د رشوت اندازه په کال کې 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. افغان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره شاوخوا یو کال وړاندې د اداري فساد پر ضد عدلي او قضایي مرکز جوړ کړ او د مرکز په تیرو څو میاشتو کې د فساد په تور څو علني غونډې کړي او یو شمیر مهم کسان یې محکمه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې لیکلي دي چې افغانستان د نړۍ د 168 فاسدو هیوادونو په لیست کې 109 ځای لري. هڅه مو وکړه چې د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ د غوښتنو په اړه د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز نظر راواخلو، خو بریالي نه سو. بلخوا د اداري فساد پر ضد مبارزې عالي اداره وای فساد سره مبارزه روانه ده، خو په دې برخه کې د دغې ادارې واکونه رقم سوي دي. د دغې ادارې ویان عبدالقهار فروخ ازادي راډیو ته وویل څه ډول چې لازمه وه یادې ادارې ته هغه ډول حقوقي صلاحیتونه نه دي ورکړل سوي.
څه ډول چې د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې لپاره وظایف او حقوقي صلاحیتونه لازم وو هغه ورکړل سوي وای. په ډاډ سره ویلی سم چې نن به موږ په ښه وضعیت کې وو، او همدارنګه د فساد پر ضد د مبارزې ادارې په اړه به د خلکو او مدني ټولنو برداشت بل ډول وو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر مرستیال جورج کنینګ هم څه موده وړاندې ویلي وو افغانستان اوس هم د فاسدو هیوادونو په لیست کې دی، او اړتیا ده چې په دې هیواد کې له فساد سره مبارزه ګړندۍ سي. د ټولنیز عدالت مدني غورځنګ غړی احمد زکی وایي چې د فساد له لویو دوسیو سره سلیقوي چلند کیږي چې حکومت باید ورته بشپړ پام وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې خبري شي، او که انټرنیټ ته شي زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شي. په خوست کې د قومي مشرانو او دیني عالمانو یوې جرګې د ښځې د ولور اندازه 3,00,000 افغانۍ وټاکله. نن په دې اړه رابلل شوې ولسي غونډه کې چې د خوست د نږدې ټولو لویو او وړو قومونو مشرانو او یو شمېر دیني عالمانو برخه پکې اخیستې وه، دوی په خپلو کلیو او قومونو کې د ولور د یادې اندازې د پلي کېدو ژمنې وکړې. خوست افغانستان له هغو سیمو څخه ده چې هلته د ولور اندازه لوړه ده، او یو زیات شمېر ځوانان د ولور د پیسو د پیدا کولو لپاره کلونه کلونه په عربي هیوادونو کې خواري او مزدوري کوي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست قومي مخورو او دیني عالمانو تر اوږدو بحثونو، جرګو او ناستو وروسته بلاخره د ټولو په خوښه د ښځې ولور 3,00,000 افغانۍ وټاکه. په یاده قومي پریکړه کې چې د نږدې ټولو قومونو او ولسوالیو لسګونو مشرانو او دیني عالمانو ګډون کړی و، دوی تیاری څرګند کړ چې دا پریکړه به عملي کوي، او که کوم کس د دې پریکړې سرغړونه کوله نو په ګډه به یې د پریکړې د منلو په خاطر امنیتي او عدلي ادارو ته معرفي کوي. د افغان ولسمشر سرکار ابراهیم مشفق چې په دې اړه لیوي دراهیس د قومونو او مشرانو سره په تماس کې وو، ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پریکړه په بشپړ ډول بولسی ده.
د خلکو ټولې پریکړې مسره ویالې، ټولو قومونو چې دلته موجود وو په غیر ایګری وکړه، رائے ورکړې، بل اخره 3,00,000 افغانۍ دیوی جلکای ولور ته انشو. همدا سې د نور شېون چې دی هغه ته انشوې دي. نو دا د قومونو پریکړه دو دولتي پریکړه نه دو، مګر دولت همکار ده.
د خوست یو تن قومي مشر حاجی ګلنواز د یادې پریکړې ځینې ټکی داسې وخودل.
وی خزه متوسط ولور د 3,00,000 روپۍ وي، او لاس مجاهدو ویږي، او 50 مده غوړي وي، او 50 لده سره زار وي. په دې موږ متفق شو، په دغه معیار نه چې موږ وټاکلو په دغه دا مطلق اقدام وشي. کچیرې ټاګي جوړه شوه، دغه ورګنونه به د خلک جلبوي او د قانون په جذاب رسوي.
د خوست د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی د مشرانو د ولور پریکړه پر ځای بولیا وایي چې
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې بهترین نکاح هغه ده چې سړی پرې کوای شي، بهترین نکاح هغه ده چې مهر کامې. داسې حدیث مبارک امر غوله ده. اختیار دا ده چې کوم وطن کې جګ ولور وي، در اسلام کې توب لیکلی دی چې ولته غلا وي، ولته چور وي، ولته چپول وي، ولته تیښتې وي. او دې نه علاوه دغه پیسې چې د ډېرې اوخلي دغه بیا مور پلور ته نه اوخلي، او مور پلور ته دا حرومي دي. حرومي پیسې په حلول دي کې نه لګيږي.
د ولور د اندازې د ټاکلو په جرګه کې د خوست د بیلابیلو ولسوالیو ولسوالانو هم برخه درلوده. د مساخیر ولسوال ګلاب منګل وویل
ناوړه دونه چې څومره له منځه وړای شو، وروبیې دم وظیفه ده او دا بهکو خو سل په سلو کې خو مشکله ده چې تطبیق شي. خو بیا هم د قومي مشرانو او دود او دستور ته په کتو سره به انشاءالله چې دا مشکل حل کېږي.
د یادونې وړ ده خوست کې چې د نورو سیمو په پرتله د ولور لوړه بیه رواج ده. کتونکي په دې اندي کچېرې د مشرانو د ولور دا پریکړه د عمل جامه واغوندي، نو پر قومي تصمیمونو به د خلکو باور ډیر شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په په امریکا کې یو شمېر امریکایي عسکرو چې په افغانستان کې ماموریت ترسره کړی و یو وخت د یو افغان ژباړونکي هرکلی وکړ. په دې اړه تفصیل له سلطان محمد سرور څخه.
میتی بال چې په وروستیو کلونو کې افغانستان کې عسکري کړی، د سان فرانسیسکو په نړیوال هوایي ډګر کې د خپل افغان ترجمان ملګري انتظار کاوه. میتی بال د دې لپاره چې ملګری یې ژر تر ژره امریکا ته ورشي، له خپل جیبه یې ورته د الوتکې ټکټ ځکه اخیستی چې داسې اندېښنې شته چې کېدای شي افغانان هم امریکا ته د ورتګ د بندیز په لیست کې شامل شي. خو کله چې د میتی بال سترګې په هوایي ډګر کې په قسمت امین ولګېدې، بې اختیاره یې په جګ آواز ورغه کړ، قسمت قسمت، او ورغاړې ووت. میتی بال قسمت امین ته له هرکلي وروسته د اسوشیتد پرس خبري آژانس ته وویل: زه دلته د قسمت په لیدو ډېر خوشحاله یم. د اسوشیتد پرس خبري آژانس لیکي چې دغه افغان ترجمان څلور کاله د امریکا د ویزې په تمه وو او د طالبانو له پرله پسې ګواښونو وروسته پټ اوسېده. قسمت امین دوه ورځې وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل وروستی فرمان صادر کړ، د امریکا ویزا ترلاسه کړه. سره له دې چې افغانستان د هغو وو عمدتاً اسلامي هیوادونو په لیست کې نه دی چې د اتباعو ورتګ امریکا ته د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ له فرمان سره سم منع شوی دی، خو امریکایي چارواکو ویلي چې کېدای شي دغه لیست پراخه شي او نور هیوادونه هم پکې شامل کړی شي. د ډونالډ ترامپ دغه فرمان چې په محکمه کې تر څېړنې لاندې دی، ډیر انتقادونه ورباندې شوي دي. قسمت امین چې د سان فرانسیسکو په نړیوال هوایي ډګر کې د میتی بال تود هرکلی سره مخامخ شو، وویل چې خبرې مې هیرې شوې، خو زه په دغه تود هرکلی ځان واقعا ډیر پیاوړی احساسوم. هغه وویل چې په افغانستان کې لویه کورنۍ لري او اوس یې یوه بله لویه کورنۍ په امریکا کې پیدا کړه او هیڅکله یې تمه نه وه چې داسې څه به وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت معلومات څرګندوي چې څه د پاسه 14,000 افغانان او کورنۍ امریکا ته د ورتګ د ځانګړو ویزو په تمه دي.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو لړ مهمو مسایلو خبرې کړې دي. صفی الله سنګسی په دې اړه راپور لري.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې په ګڼو ګډو مسایلو آزادانه خبرې کړې دي. فدریکا موګرینی له کله چې ډونالډ ترامپ د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړه کړې، د لومړي ځل لپاره په دوه ورځني سفر واشنگتن ته تللې ده. هغې پرون شپه د امریکا متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره خبرې کړې دي. اروپای ټولنې په یو بیان کې ویلي چې دواړه لوري د امریکا او اروپا په اړیکو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ګډو ننګونو، د اروپای ټولنې د دفاع په لا پیاوړي کولو، له روسیې سره اړیکې، د ایران اټومي تړون او له یوکرین نه نیولې تر سوریې پورې په روانو کړکیچونو خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ریکس ټیلرسن او فدریکا موګرینی د ناستې په اړه څه نه دي ویلي. میرمن موګرینی تر ټیلرسن مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار مایکل فلن سره هم لیدلې دي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر په داسې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر سره کتلې دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د فدریکا موګرینی له یو لوی ماموریت سره چې هغه له ایران سره اټومي تړون دی مخالفت کړی دی. ترامپ له ایران سره اټومي تړون خطرناک بللی دی. اخوا د ملي امنیت سلاکار مایکل فلن هم ایران ته تیره اونۍ وروسته له هغه رسمي خبرداری ورکړ چې دغه هیواد یو میزایل توغندی ازمویلی دی. ولسمشر ترامپ له روسیې سره هم د نږدې اړیکو غوښتنه کړې، هغه څه چې په خپله امریکایي سناتوران او اروپایي ټولنې مخالفت کوي. ګڼ شمېر جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان روسیا د امریکا متحده ایالاتونو او غربي ډیموکراتیکو هیوادونو دښمنه بولي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم د تیلو د استخراج په برخه کې د روسیې له روسنفت شرکت سره د اوږدې ملګرتیا تجربه لري. او بلیدل شي چې د اروپایي ټولنې او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ په دریزونو کې له دغو ټولو نه یو شانوالي سره سره څنګه دا دواړه متحدین موافقې ته رسیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
بي بي نایمه له خاکي افغان څخه لیکي حکومت باید د خاکي افغان سړک ورغوي. میرام شال گیلانه د خوستیانو پریکرستای چې ولوري درې لکه افغانۍ تین کړی دی. نصر الله شاجوی نلی کې په ټول لوسیمو کې او په ټول هیواد کې باید ولور رقم شي. بصیر هلمن له کابل لیکي د خوست مشانو پریکړه باید عملی شي. سمیع الله حلیمی تندر له څمکنیو ولسوالۍ لیکي وروستیو واورو د پکتیا لوی لارې خرابې کړې دي، باید پاملرنه ورته وشي. رحمانی له زابل لیکلی دی د دوستم او د هغه د ساتونکو محاکمه ولې ځنډېدلې. نقیب الله حق دوست له هلمند لیکي د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټلیفوني خبرو سره به امریکا له افغانستان سره نورې مرستې وکړي. عبدالنافع له بکوا لیکي له ډونالډ ټرمپ څخه غواړم چې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. عبدالاحد د غزني له ګیلان ولسمشر